پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمنی خبرونه ته مو هرکلی کوو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې دا خبرونه مو یو ساعته ده. اوري چې د پخوانی حکومت ځینې مشران، د ولسي جرګې ځینې استازي او نور سیاستوال غوړي په کندهار کې د یوې غونډې له لارې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. په دې لړ کې د بلخ والي وایي چې د حکومت مشرتابه تیره شپه اجازه ورنه کړه چې الوتکه یې کندهار ته ولاړه سي. پر دې مسالې په دې خبرونه کې راپورونه درته خبرو. په پیل کې خبرونه چې فرشته جلالزی برابر کړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د مخدر موادو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړې ده. د افغانستان ولسي جرګه وایي د شنبې، یکشنبې او دوشنبې په ورځو به هغه کسان چې د یو شمېر وزارتونو لپاره کاندید شوي دي ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د توضیح بهیر پیل کړي. په پېښور کې اسلامیه کالج ته مخامخ د یو روزنیز مرکز پر لیلیه باندې حمله شوې ده. نن سهار وختي نسبتا دوه شدیدو زلزلو د ایران ختیځې برخې لرزولې دي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسه د آسیا زړه هیوادونه د غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیرانو ته وویل چې د مخدرو موادو قاچاق او جنایتکارۍ ډلې د ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ پېښوي. ولسمشر غنی پر دې چې سږکال د کوکنارو کښت زیات سوی خواشیني څرګنده کړه. وی ویل چې د قاچاقونکو او د مخدرو موادو د لابراتوارونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس هڅې چټکې سوې دي. غنی وویل چې د سپیشل فورس عملیات زیات سوي او سږکال یې د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت مواد له منځه وړي دي. ولسمشر غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د آسیا زړه هیوادونه د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې له داعش سره پر مبارزه هم خبرې وکړې او وویل چې د افغانستان خاوره یې ورڅخه ګټلې ده. ښاغلي غنی وویل داعش بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړی، وسلې، جنګیالي او نور د اړتیا وړ مواد یې د کمیدو په حال کې دي او یوازې په غرونو کې منځوي پاتې دي. د جمهور رئیس غنی د دغو خبرو جزئیات پر ټویټر د ارګ پر پاڼه خپاره سوي دي. نور به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د شنبې، یکشنبې او دوشنبې په ورځو به جرګې ته د هغو کاندیدانو چې د وزارتونو لپاره غوره سوي دي د توضیحاتو بهیر پیل سي او دوی به خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته توضیح کړي ترڅو د باور رایه واخلي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله او عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کاندیدانو د کاري پلانونو درویدو بهیر به درې ورځې وي. ښاغلي عرفان په عین حال کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د پوهنې او وزارت او د اطلاعات او کلتور وزارت او د سترې محکمې د عالي شورا غړي توپ ته دي کسان د ولسي جرګې څخه د باور د رایه اخیستلو لپاره وروپیژني. د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوهم مرستیال لښتر لږه 12 تنه د وزارتونو لپاره کاندیدان ور معرفي کړل. په پېښور کې اسلامیه کالج پوهنتون ته مخامخ نن د کرهنې د روزنیز مرکز پر لیلیه یا هاستل باندې حمله شوې ده. پولیس وایي چې نن سهار تر دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونه د دغه روزنیز مرکز د لیلیه ودانۍ ته ورننوتل او ټول حمله کوونکي وژل سوي دي. د پیښې یو عیني شاهد سعد الله نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
زه سټیم را پاسې دلم نو بار आवाज ما خو ریټان دي کنه بار بوزو د زوار اورالم درې سلور کسان او کنه غسیول کپړو کې واغې او ناری وی کاری پاس برخي زو برخي زو کنه بس ما ډایرکټ خان در نه تعالی بس یو لګول کنه.
عینی شاهدانو او امنیتي ځواکونو ویلي دي چې وسلوال کسان په بورکو کې دغه مرکز ته ورغلي ول. نن په خیبر پښتونخوا کې د اسلام د پیغمبر د میلاد په مناسبت عمومي رخصتي و او ویل کېږي چې حمله په هغه وخت کې وسوه چې ټول خلک ویده وو. نن سهار وختي دوه نسبتا شدیدو زلزلو د ایران ختیځ برخې لرزولې دي. د امریکا د جیولوژي د سروې د مرکز په حواله لومړی د ریختر په کچه شپږ درجې زلزله د کرمان ښار ته چې تر 800 زرو زیات نفوس لري نږدې وشوه. په دې پسې لس دقیقې وروسته د یوې بلې نسبتا کمزورې زلزلې ټکانونه په سیمه کې احساس شوي دي. د کرمان ښار د بیړنیو پیښو د ادارې چارواکي علي مهرابي زاده د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې تر اوسه د زلزلو له کبله د چا د مړینې راپور نه دی ورکړ سوی، خو په څو کلیو کې یې ځینې ځایونه تخریب کړي دي. په ایران کې نن سهار د زلزلې ټکانونه داسې وخت کې احساس شوي چې تقریبا دوې اونۍ مخکې په دغو سیمو کې د ریختر په کچه 5.3 زلزلې د عراق پولې ته نږدې په ختیځ کرمانشاه کې تر 400 زیات کسان ووژل او خلکو ته یې زیات مالي تاوانونه هم ورسول. او روسیه له مصر سره د یوه هوکړه لیک مساویده چمتو کړي چې پر بنسټ یې روسي جنګي الوتکې کولای سي چې د مصر له هوایي اډو استفاده وکړي. دا کار په منځني ختیځ کې د روسیه پوځي حضور پراخولی شي. د دې مساویدې متن وروسته له هغه چې د نومبر په 28مه نېټه د روسیې د صدراعظم دیمیتری میدویدیف لخوا لاسلیک شو پرون خپور شو. په مساویده کې د روسیې د دفاع له وزارت غوښتنه سوي چې د دې هوکړه لیک شرایط له مصر سره وڅېړي. روسیه په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې د داعش پر خلاف او د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ د پوځي عملیاتو په پیل په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پراخ کړ.
تاسی ازادی رادیو تا غواجیست دا ازادی رادیو خبرونی دا انترنت للاری هم اوریدلی سی دا ازادی رادیو ویب سایت تا ورسی چه ادرسی دا ازادی رادیو دات کام یا هم ازادی رادیو تکی او آر جی ورزو دا دی خبرونی دا راپورون او تحلیل برخی تا. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې تېره شپه د بلخ والي وویل چې د حکومت مشرتابه ورته اجازه ورنه کړه په کندهار کې په یوه غونډه کې برخه واخلي. افغان حکومت د کندهار غونډې ته په اشاره وایي چې هره غونډه د اساسي قانون په رڼا کې جوړیږي، ملاتړ یې کوي. بیا ورځو کندهار ته د ازادي راډیو له خبریال څخه وروستي معلومات اخلو. په یوه مفصل راپور کې د ولسمشر د اول امرستل عبدالرشید دوستم د دوسیې قضت څېړو چې پکې له قانون څخه په سرغړونو تورن شوی. دا هم اوري چې په پېښور کې د پاکستاني طالبانو په حمله کې ځینو سانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. حقیقت څه دی پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د پخوانی حکومت ځینې مشران، د ولس جرګې ځینې استازي او نور سیاستوال غواړي په کندهار ولایت کې د یوې غونډې له لارې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. په دې لړ کې تېره شپه د بلخ والي وویل چې د حکومت مشرتابه اجازه ورنه کړه چې کندهار کې په دې غونډه کې برخه واخلي. افغان حکومت د کندهار غونډې ته په اشاره وایي هره غونډه چې د اساسي قانون په رڼا کې ملي ګټو ته په کتو او د ستونزو د هواري په هدف جوړیږي، ملاتړ یې کوي. د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې ویلي چې د اساسي قانون له مخې هر څوک د بیان ازادي او د غونډو د جوړولو حق لري، خو داسې اوازې هم خپرې شوي چې شایي په دې غونډه کې د لوی جرګې د رابللو غوښتنه وسي. په کابل کې اکرام الله اکرام دا مسله تعقیب کړې. اکرام صاحب، نور جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور ادعا کړې چې حکومت کندهار ته له سفره ګرځولې ده. ښاغلی عطا پر خپل فیسبوک پاڼه یوې خپرې شوې ویډیو کې ویلي چې د غوښتل د تفاهم شورا په غونډه کې د ګډون په هدف کندهار ته لاړ شي، خو د حکومت مشرتابه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړې. کومه ویډیو چې د ښاغلی عطا پر فیسبوک پاڼه خپره شوې، نوموړی پکې د بلخ په هوایي ډګر کې په داسې حال کې چې د جنرال دوستم زوی باتور دوستم او د جمعیت اسلامي د مشرتابه غړی مولا نقیبی او ځینې نور کسان ترڅنګ دي. دوی ورسره لیدل کیږي، دوی بیرته الوتکې راکوزیږي. ښاغلی نور، په دې ویډیو کې د حکومت دا چلند د اخلاقي اصول او د ملي ګټو خلاف بلل ویلي دي چې دغه ډول حرکتونه به د حکومت ستنې کمزوري کړي. ښاغلی نور په دې ویډیو کې وړاندې وایي
تصمیم داشتیم که خودم اشتراک بکنیم، اما متاسفانه که رهبری حکومت ما را اجازه رفتن به قندهار نداد. یک حرکت خلاف قانون، غیر اخلاقی و غیر انسانی است که به خیر کشور نیست، به خیر ملت نیست، به خیر افغان افغانستان نیست.
افغان حکومت که هم په دې تړاو تر اوسه لا کوم خبرګون نه دی خوده خو د ملکی هوایي چلن خپلواکي ادارې د اعلانې په خبرولو سره ویلي چې په کندهار هوایي ډګر کې د شپې د پروازونو د کمو امکاناتو او په دې هوایي ډګر کې د ناټو د پرتو عسکرو سره د بشپړې نه هماهنګۍ له امله په مزار شریف کې د الوتکې ته د سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. په اعلامې کې دا هم راغلي چې کېدای شي دغه الوتکه د ورځې لخوا نه خپل سفر کندهار ته وکړي.
بله اکرام صاحب، د غونډې د برخوالو د ترکیب په اړه سوال کیږي چې مهم شخصیتونه په هغې کې څوک دي او دقیقا په پام کې و چې دوی پر کومه مسله په کندهار کې خبرې وکړي؟
د تیرو څو ورځونه ویل کېدل داسې او ظاهرا که څه هم د دې غونډو د دې غونډې جوړونکو ویل چې دوی په افغانستان کې د روانو امنیتي سیاسي او اقتصادي ستونزو څخه د وتلو په هدف به دغه درې ورځنۍ غونډه جوړه شي. خو یو شمېر خلک وایي چې په دې غونډه کې شاید د لوی عنعنوي جرګې د راغوښتلو په غوښتنه باندې بحثونه وشي او خبرې اترې وشي. ویل کېږي داسې چې په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي، مخالف سیاسي ګوندونه او همداراز د ملي شورا یو شمېر غړي به پکې ګډون کوي. ټاکل شوی و چې دا غونډه د پنجشنبې په ورځ باندې پیل شي خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. ویل کېږي داسې چې نن به پیل شوی وي.
ډېره مننه اکرام الله اکرام په کابل کې چې د کندهار د غونډې په باب یې خبرې کولې. د بلخ والی ویلي چې د حکومت مشر ته به اجازه نه ده ورکړې چې په کندهار کې په دې جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. ورزو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال را سره دی. رښتینی صاحب، له مخکې هم لکه چې ځینې سیاستوال او د ولسي جرګې ځینې پخواني استازي یا اوسني استازي دې ولایت ته ورغلي چې په دې غونډه کې برخه واخلي، څوک څوک رسیدلي او دا غونډه پیل شوې ده؟
او اوریدونکو ته سلام. اول خو باید ووایو چې څه شېبې وروسته په عینو مینه کې د حکومت سیاسي مخالفین او د ولسي جرګې او مشران جرګې شاوخوا 50 غړي د خپلې راتلونکي غونډې په اړه کنفرانس ورکړي. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، غونډه البته کنفرانس پیلېدونکې دي. البته دا تاسو ته وایم چې نن د کنفرانس په ځای غونډه وشي، خو د بلخ د والي عطا محمد نور او د جنرال عبدالرشید دوستم د زوی نه راتګ دغه غونډه وځنډول سبا ته. البته دغه غونډې ته د کندهار د بېلابېلو ولسوالیو څخه عام خلک او قومي مشران هم رابلل شوي دي. تر اوسه لا د ویناو برخه نه ده شروع شوې او نه ده معلومه چې ویناوال به د خپلې راتلونکي د غونډې په اړه معلومات ورکړي او که د تېرې شپې چې د عطا محمد نور سفر وځنډول سو په دې اړه خبرې وکړي. البته د غونډې اجنډا په تېرو څو ورځو کې بدله شوې ده. وروستۍ بینر چې اوس دلته په غونډه کې ما ولیدي په هغه لیکل چې دا غونډه د رښتینی سولې او د شفافو انتخاباتو د غوښتنې په اعتبار ده.
بله رښتینی صاحب، تاسو هلته د خلکو سره خبرې کړې دي له سرچینو سره، دوی څه وایي چې د دې غونډې په اړه ولې دومره حساسیتونه موجود دي؟ یا داسې اوازې موجودې دي چې شاید چې په دې غونډه کې د لوی جرګې د رابرلو غوښتنه وسي یا هم د افغان حکومت پر ضد ځینې څرګندونې وسي؟
هغه سیاسي چې دلته په دې غونډه کې ګډون کړی دی، هغوی تر دې مخکې د مطبوعاتو سره په بېلابېلو مرکو کې د حکومت پر ضد باندې څرګندونې کړي. خو خپله د حامد کرزي دفتر ویلي دي چې دا غونډه د لوی جرګې د غوښتنې سره تړاو نه لري.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال و صادق رښتینی چې په کندهار کې د جوړیدونکې غونډې په اړه څرګندونې کولې. د پخواني حکومت ځینې مشران، د ولسي جرګې ځینې اوسني او پخواني استازي او نور سیاستوال غواړي په کندهار کې په یو غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. تیره شپه د بلخ والي وویل چې د حکومت مشرتابه ورته اجازه ورنه کړه چې په کندهار کې په دې جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي. افغان حکومت د کندهار غونډې ته په اشاره ویلي، هر غونډه چې د اساسي قانون په رڼا کې ملي ګټو ته پکاتو او د ستونزو د هواري په هدف جوړیږي ملاتړ یې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د افغانستان ولسی جرګه وایي ټاکل شوی چې سبا په دې جرګه کې تازه د ولس معرفي سوي نوماند وزیران خپل کاري برنامه تشریح کړي. خو اوس ورځو پېښور ته په پېښور کې نن ځینې کسان وروسته له هغې مړه یا هم ټپیان سول چې پاکستاني طالبانو د یوه پوهنتون پر لیلیه حمله وکړه. امنیتي چارواکي وایي چې برید کوونکي ټول له منځه وړل سوي او د برید سیمه د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده. احمد تکل په سټوډیو کې دا مسله تعقیب کړې. تکل صاحب، د دې پېښې په اړه وروستي معلومات څه دي چې تلفات یې څومره دي؟
ډېره مننه. نن سهار 45 وسلوالو کسانو چې چادرېګانې یا برقی اغوستې وې د پېښور د کرنې د پوهنتون پر لیلې حمله وکړه. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان تایید کړه چې برید کوونکي په داسې حال کې چې برقی اغوستې وې په یوه رکشا کې سیمې ته ورسېدل. هغه وویل چې د کسانو بیا وروسته د پوهنتون ګارد په ډزو وواژه او پوهنتون ته ننوتل. په پېښور کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال د پېښې له ځایه راپور راکړ چې امنیتي ځواکونه ډېر ژر د حملې ځای ته ورسېدل او له وسلوالو کسانو سره یې نږدې 2 ساعته نښته وکړه. پولیس او روغتیايي چارواکي وایي چې په دې نښته کې 9 کسان وژل شوي او له 15 زیات ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت روغتیايي حالت نازک دی. د پاکستان د پاوځ مطبوعاتي څانګې له حملې وروسته وویل چې 15 برید کوونکي تروریستان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
بلې، تکل صاحب څه ویل کېږي چې برید کوونکي څوک دي او د برید هدف دقیقا څه؟
د دې حملې مسؤلیت پاکستاني طالبانو یا د پاکستاني طالبانو تحریک PTTP او بخې TTP منلای او د دې ډلې ویان محمد خراساني ویلي چې په دې حمله کې د پوځي استخباراتو یا ISI یو مرکز په دغه کړه، یعنی د خبرې رات کړې ده چې غنیدا یو د کرنې پوهنتون و د پېښور. TTP په پاکستان کې د ډیرو پخوانیو حملو مسؤلیت هم منلای. په 2014 کال کې د دوی وسلوالو په پېښور کې د پاوز پر اړوند پبلک سکول حمله وکړه او 144 کسان چې ډیری د ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو ووژل. پاکستاني طالبان هم د افغان طالبانو په څیر وایي چې په خپل هیواد کې داسې یو حکومت غواړي چې شرعي قوانین جاري کړي، خو د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د دې ډلې اکثر وسلوال په وروستیو عملیاتو کې له منځه وړي دي او دا ډله اوس په پاکستان کې تر ډېره کمزورې شوې ده، برعکس د افغان طالبانو چې ورځ په ورځ په افغانستان کې نور هم پیاوړي کیږي او قوت اخلي.
ډېره مننه له احمد تکل څخه. مو وردل چې په پېښور کې نن ځینې کسان وروسته له هغې مړه یا هم ټپیان سول چې پاکستاني طالبانو د یوه پوهنتون پر لیلیا حمله وکړه. امنیتي چارواکي وایي چې برید کوونکي ټول له منځه وړل سوي دي. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري چې 3 بجې پورې دوام کوي. په دې خپرونه کې حقیقت څه دی اونیس پروګرام هم خپریږي. ولسی جرګه وایي ټاکل شوی سبا د جرګې ته تازه د ولس معرفي سوي کاندید وزیران خپلې کاري برنامه تشریح کړي. د دې جرګې نایب منشي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا پروسه به 3 ورځې دوام وکړي او د راتلونکي دوشنبې په ورځ به دغو کاندید وزیرانو ته رایه اچونه وسي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د رئیسانو د کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې د شنبې په ورځ به نوي معرفي شوي وزیران د دغه جرګې غړو ته خپلې کاري برنامې وړاندې کړي. د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نومان وزیران به په 3 ورځو کې خپلې کاري برنامې وړاندې کړي او له دې وروسته به د رای اچونې پروسه پیل شي.
یا کمزوران از خپل پلانلار او کاری پلانونه ارائه کوي او وړاندې کوي وکیلانو ته. نو قرار پدې ده چې سبا 15 نفر وکیل صاحب باندې راځي تالار ته او یکشنبه هم چنان 15 نفر او د دوشنبه پورې 2 نفر پاتې کیږي. یو خپل برنامه وړاندې کوي، دغه وروسته موږ صندوق ته او دې ته رای ورکړو.
د 12 نومان وزیران ولسی جرګې ته د باور د رای د ترلاسه کولو په هدف 13 اونۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لولوري معرفي شول. سرور دانش د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې دا کسان د تجربې او لیاقت له مخې ټاکل شوي او د دې جرګې له غړو وغوښتل چې شرایطو ته په پام سره دوی ته د باور رای ورکړي. نصیر احمد دورانی د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو، مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیرغونې او پراختیا، تاریخ شاه بهرامي د دفاع، ویس احمد برمک د کورنیو چارو، یاری د فویدامی فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو مصطفی مستور د اقتصاد حمید تحمسی د ترانسپورت شازاد گل اریوبی د مخابرات او ټکنالوژي گل آغا شیرزه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو نرگس نهان د قانون او پټرولیم او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو وزارت ته د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شوی دی. د ولسمشر دوهم مرستیال د وزیرانو د معرفي په غونډه کې ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د کابینې او د سترې محکمې د عالی شورا پاتې غړي هم د باور رای د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې غړي دي د وزیرانو د کاري برنامو له اورېدو وروسته معیارونه په پام کې ونیسي او وروسته دې ورته رایه ورکړي. له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
هغه اساسي معیارونه په نظر کې ونیول شي. مثلا یو کاندید وزیر حتما باید هغه یو سابقه د اداري کار باید ولري او باید ښه تحصیل ولري په هغه رشتې کې چې دی اوس نوماند شوی دی او بل دی باید شهرت ښه ولري. دغه مسایل خو هغه جدي مسایل دي چې باید د ټولو په خدمت کې په نظر کې ونیول شي.
ښاغلی رنجبر ټینګار کوي چې د هیواد شرایطو ته په کتو باید ولسی جرګه نومان وزیرانو ته د باور رایې د ورکړې په برخه کې له ډېرې سختۍ کار وانخلي ترڅو په وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله ختمه او په ادارو کې د ستونزو مخه ونیول شي.
اکرام الله اکرام له کابل راپور راکاوه. ولایت په ولایت پروګرام کې د لوګر ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. دغه پروګرام نن د مبشین له دوو تر درو بجو په مستقیم ډول له ازادي رادیو خبريږي. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د دې ولایت پر وضعیت د ولایت له چارواکو څخه خپلې پوښتنې وکړي یا هم خپل نظر را سره شریک کړي. د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي حکومت فیصله کړې چې د تیلو د نړیوالې بیې ټیټېدو ته په پام سره په افغانستان کې هم باید د تیلو بیې راټیټې سي. د دې وزارت معین پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل سربیره پر دې د حکومت د نوې پریکړې سره سم د تیلو پر واردونکو ګمرکي تعرفه په سلو کې 2% کمه شوې ده. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي د حکومت لخوا د تیلو په بیو او په ګمرکي تعرفو کې 10% کې کمی راوستل او نورو هیوادونو ته د ګازو په صادرولو بندیزونه لګول هغه اقدامات دي چې د تیلو د بیو د لوړوالي په برخه کې به د تیلو د ټولو مصرف کوونکو شکایتونه له منځه یوسي. دا خبرې د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. ښاغلي وردک وویل په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د بیو راټیټېدو ته په کتو افغان حکومت هم پریکړه وکړه چې په هیواد کې د تیلو بیې راټیټ شي.
6 قبل حکومت د وخت فیصله کده بود کې با 600 ډالر فی تن
شپه کاله مخکې د وخت حکومت یو ټن تیل په 600 ډالر تعین کړی وو. اوس یو ټن له 600 ډالرو نه 450 تا راټیټ کړل. د نفتی موادو ګمرکي تعرفه 12% وه چې 6% تا راټیټه شوه. نو کله چې 25% ګمرکي بایه او 10% ګمرکي تعرفه ټیټه سي پر مارکیټ به ډیر اغیز وکړي.
د مالی وزارت مرستیال دا هم وویل چې په روان ژمي کې به افغانستان ته وارد شوی ګاز نورو هیوادونو ته صادر نشي او د دې ترڅنګ به هیواد ته د ای اتیا پټرول چې په خوای پر واردولو بندیزونه لګول شوي وو هم وارد شي. د دې په خبره وروسته لدې به حکومت د خصوصي سکتور په مشوره د نفت او ګازو ضرورتونه سیړي او تړونونه به د پیریدونکو او پلورونکو دولتونو ترمنځ کیږي. په جوړه ناسته کې د افغانستان د نفت او ګازو د تصدۍ عمومي رئیس ولید تمیم وویل د دوی لخوا هم د نفت او ګازو د حق الخدمت په بایو کې کمی راوستل شوی دی.
تصدی مواد نفتی هم اقل خدمت خدا که از یک اشاره 82 فیصد ما اقل
خدمت در نفتی مواد و تصدی چه ده حق خدمه پنامه یو اشد یه دواتی اخسته در کابینه ده پریکل لمخ اوست ده حق خدمه 0.62 تا راتیر شو چه پو تورید او ده نفتی مواد و پر بایو با اثر وکڑی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د نفت او ګازو مصرف کوونکو تل د دغو موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایتونه کړي دي. د مالی وزارت وایي د اقتصاد د بازار د اصولو په پام کې نیولو سره به پر خصوصي سکتور سار ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی چې په دغه خبري ناسته کې حاضر وو د نفت او ګازو د بیو او پر واردونکو یې د ګمرکي تعرفو د راټیټولو هرکلی وکړ او دغه اقدام د خلکو او تولیدي فابریکو په ګټه وباله. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دولس بجې او څلورویشت دقیقې سوې. جګړې، تاوتریخوالی، لوږه او د سختریزو ډلو فعالیتونه به په راتلونکي میلادي کال کې په نړیواله سطحه بشري ناورینونه زیات کړي. دا پیشبیني یوه نړیوال څیړنیز مرکز کړی. د رویټرز اجانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
د نړۍ په 150 هیوادونو کې د بشري مرستو د کارکوونکو د څارنې او هغوی ته د معلوماتو د ورکولو څیړنیز مرکز وایي په 2010 میلادي کال کې په نړۍ کې بشري ناورینونه زیات وو او په راتلونکي میلادي کال کې به نړیواله ټولنه تر دې له زیاتو بشري بحرانونو سره مخ وي. د دې څیړنیز مرکز مشر لارس پیټر نیسن په خپل رپورټ کې چې د پنجشنبې پر سپور شو لیکلی دی چې په 2013 کال کې به په افغانستان، لیبیا، یمن، سودان، سومالیا او سوریه کې روان تاوتریخوالی زیات شي. د دې راپور له مخې ایتوپیا به د شمال ختیځ نایجیریا، سودان، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په شان په 2013 کال کې د ولګې له ګواښ سره مخ وي. په افغانستان، عراق او لیبیا کې د روانو انتخاباتو موضوعګانې به دې هیوادونو ته د ثبات پر ځای شخړې پیدا کړي او روان تاوتریخوالی ته به لمن ووهي. د بشری مرستو د څار او بشری کارکوونکو ته د معلوماتو د ورکولو د څیړنیز مرکز چې له جنیوا فعالیت کوي په خپل راپور کې پیشبیني کوي چې که څه هم داعش په عراق کې ماته خوړلې ده خو بیا به هم دا ډله په دې هیواد کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. په راپور کې راغلی دي چې په افغانستان کې به طالبان په لرې پرتو سیمو خپل کنټرول وساتي او د اپیومو تولید به د وسلوالو ډلو تمویل زیات کړي. په افریقا کې به سختدریزه اسلامي ډلې له مرکزي مالی څخه د حکومتي ځواکونو له وتلو ګټه پورته کړي او دغلته به خپل فعالیتونه پراخ کړي. د بشري مرستو د کارکوونکو د څارنې او هغوی ته د معلوماتو د ورکولو د څیړنیز مرکز وایي د افریقا په ختیځه برخه کې به د وسلوالو ډلو تاوتریخوالی پراخ شي چې دا به راتلونکی کال کمرون او د کانګو جمهوریت ته د خلکو د مهاجرت څپه راپورته کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه شریخ الله زابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیژنم. زما د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرائیه رئیس څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د مهاجرینو شهرک یو اته و نه کاله مخته دغه نمرې و د مهاجرینو ته توجه شوې دي. هیڅ برخلیک تر اوسه معلوم نه ده. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه نمرې چې توجه شوې دي یا دې لغوه کړي یا دې دغه خلکو ته چې سپارلې دي دا خلکو ته یې توجه کړې دي دا نمرو باندې د کاچرو کې دغه شهرک چې توجه شوې ده اوسې روپۍ مې راسه اخستې 15000 افغانۍ دي که 2000 افغانۍ زموږ سره بانک تحویل شوې دي. نو دغه نمرو هیڅ درک معلوم نه ده چې اوس یو کار په شروع شي هم خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او هم به زموږ ستونزې د کورو ورسره حل شي. نو دغه زابل له چارواکو څخه مې هم دا هیله ده، د مرکز د چارواکو څخه مې هم دا هیله ده چې دغه کار باید چې وشي، ځکه موږ د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ یو، د بل په کورو، د بل په خونو کې شپې ورځې سبا کوو، باید چې زموږ غم وخوړل شي. السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه تل راته نشروي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یازرې ولسوالۍ د پړې چوترې نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یازرې ولسوالۍ یو ډېر سرحدي او خطرناک ولسوالۍ ده، خو چې کومې ښې لاسته راوړنې کړي انشاءالله یوې ولسوالۍ به هم نه کړي. خو مې د ماش غم چا وکړنې ورته کوم تغیر کې راغی په چګواري کې او نه ورته لارې خلاصې شوې، نو کوم بل کومک له دولت نه کیږي. اوس یار یو انجینئر ته 40,000 افغانۍ معاش ورکول کیږي او یو عسکر په 10,000 واوره کې اوري نسی مټ لګیږي، نو اوس کار کیږي. دغه پیسې ټولې بې ځایه مصرفېږي. خدای دې وکړي چې دغه بې ځایه مصرف یا کوم بل کار باندې مصرف شي او یا دغه پولیسو باندې مصرف شي، په دې اردو باندې مصرف شي. خدای دې وکړي چې مونږ ته یو لارې خلاصې کړي او له مونږ سره کومک وکړي. والسلام.
د نړۍ ځینې لوی بانک کنران له بیټکوین سره مخالفت لري او یو ډول تیر ایستنه بولي. له دې سره د نړۍ په لویو سوداګریو کې له بیټکوین څخه استفاده محدود ده، خو مایکروسافت شرکت د وینډوز او ایکس باکس په پلاتفورم کې دغه کوین یا دغه سکه مني. نور تفصیل ملالی بشیرینه.
بیټکوین د نړۍ تر ټولو مشهوره مجازي پیسې ده چې خلک ورڅخه په استفاده محصولات او خدمات خلک ورڅخه په استفاده محصولات او خدمات پیرلایسي او د بانکونو له مداخلې پرته اسعار پرې بدلولایسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د معلوماتو لمخې د یو بیت کوین ارزښت 10,000 امریکایي ډالر دی او کارپوهان یې په راتلونکي کې د بیې زیاتېدو اټکل کوي. په 2008 میلادي کال کې د بیت کوین انټرنیټي پاڼه جوړه شوه او په 2009 کال کې د ستوشي ناکاموتو په نوم یو کس یا یوې ډلې بیت کوین جوړ کړ. د لومړي ځل لپاره د امریکا د فلوریډا ایالت په جکسن ویل کې 2 پیزاوې په 10,000 بیت کوین وپلورل شوې او په 5 ورځو کې د یو بیت کوین ارزښت له 0.008 ډالرو څخه 0.08 ته یعنی 0% لوړ شو. نن یو بیت کوین شاوخوا 10,000 امریکایي ډالر ارزښت لري. په لومړیو کې له بیت کوین څخه د غیر قانوني دواو د پلورلو لپاره استفاده کېده، خو په دې وروستیو کې بیت کوین د لویو پانګوالو ترمنځ مشهوره ده. بیت کوین مجازي پیسې ده، له حکومتونو او بانکونو سره تړاو نه لري. استفاده کوونکو ته زمینه برابروي چې په مستعار نوم پیسې مصرف کړي. د انټرنیټي شبکو کارونکو بیت کوین راپورته کړی دی. د امریکایي ډالرو یا یو شمیر اسعارو په بدل کې بیت کوین پیرل یا پلورل کېدای سي. بیت کوین ځکه مشهور او دود سو چې د پیسو په راکړه ورکړه کې ورڅخه په مستعار نوم استفاده کیږي. له همدې کبله بیت کوین د ټکنالوژي د مینوالو او مجرمینو ترمنځ مشهور سوی دی. له دې سره چې بیت کوین بیخي زیات په مستعار توګه کارول کیږي، خو څېړونکي کولای سي د بیت کوین کارونکي هغه مهال معلوم کړي چې بیت کوین په اسعارو بدل سي. له دې سره چې د نړۍ په لویو سوداګریو کې له بیت کوین څخه استفاده محدوده ده، خو مایکروسافت شرکت د وینډوز او ایکس باکس په مغازو کې دا ډول پیسې مني.
له دې سره 12:30 بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زیناورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د استانبول پر روسیې د آسیا زړه هیوادونه د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل د مخدر موادو قاچاق او جنایتکاري ډلې د ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ پېښوي. هغه ویل د افغانستان خاوره له داعش ګټل سوې، داعش بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړی، وسلې جنګیالي او نور د اړتیا وړ مواد یې د کمیدو په حال کې دي او یوازې په غرونو کې بند پاتې دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي سبا به 12 کاندیدان چې وزارتونو ته غوره شوي د باور رایې اخیستلو لپاره د خپلو کاري پروګرامونو د توزیع لړۍ پیل کړي. د حکومت د 12 وزارتونو لپاره کاندیدان د تېرې شنبې په ورځ ولسی جرګې ته وروپیژندل شو. په پېښور کې نن اسلامي کالج پوهنتون ته مخامخ تیز رات د روزنیز مرکز پر رایلیه وسلواله حمله وسوه. د پېښور پولیس وایي نن سهار تر حملې وروسته امنیتي ځواکونه د روزنیز مرکز ودانۍ ته ورغلل او وسلوال وژل سوي دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی دی. روسیه له مصر سره د یو هوکړلیک مسوده چمتو کړي چې پر بنسټ یې د روسیې جنگي الوتکې کولای شي چې د مصر له هوایي اډو استفاده وکړي. دا کار په منځني ختیځ کې د روسیې پوځي حضور پراخولای شي. او د نن سهار وختي 2 نسبتا شدیدو زلزلو د ایران ختیځ برخې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز وایي اوله زلزله د ریختر په کچه 6 درجې وه او د کرمان شهر ځینې سیمې لړزولې دي. په دې پسې 10 دقیقې وروسته د یوې بلې نسبتا کمزورې زلزلې ټکانونه په سیمه کې احساس سوي دي. په ایران کې تقریبا 2 اونۍ مخکې په شدید زلزله کې 300 زیات کسان ووژل شو او ډیرو خلکو ته مالی تاوان نه ورسېدل.
حقیقت صدای اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په یو تفصیلی راپور کې اوري چې په کابل کې یو ابتدایي څارنوالۍ د جمهور رئیس د اول مرستیال عبدالرشید دوستم پر ضد یو داوا بیل کړی ده. خو تر کومه کې د معلومات درکو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه هیوادونو یا استنبول پروسی او مغونډه کې ویل له تروریزم سره جنگ یوازې د افغانستان یا سیمې ستونزه نه ده، ځکه د سیاسي تاوتریخوالي او تروریزم 5مه څپه د بشریت ضد تهدید دی او دا پدیده چې لمنځوړل زیاتو کوششونو ته اړتیا لري او دولتونه سره یو ځای کوي. دا غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړه شوې ده. ولسمشر غنی ویلي افغانستان د تروریزم پر ضد او د تروریزم لقبل په سیمه کې د ګواښونو په وړاندې په مبارزه کې د یو شریک په توګه ژمن دی او په دې برخه کې له ټولو هیوادونو سره همکاري ته تیار دی. ښاغلی غنی له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ویلي چې موږ تروریزم سره د ملګرو ملتونو سازمان 2018 مبارزې د ستراتیژي پابند یو چې له ټولو غړو هیوادونو غواړي تروریزم په څرګنده او تل په هر بڼه او هر ځای کې چې د هر چا لخوا او په هر مخوي په کلاکه وغندي. د بیل دې چې د پاکستان نوم واخلي، یو ور بیا وویل چې طالبان له پنازایونو پرته فعالیت نسی کولی. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا وروستۍ ستراتیژي ته په اشاره ویلي، د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د دغه هیواد د قدرت ټولې وسیلې یو ځای کړي او پیغام یې دا دی چې د طالبانو ډلې او د هغوی ملاتړي د جنگ له لارې نسی بریالي کېدلی. ولسمشر غنی ویلي، موږ یوازې د سیاسي حل لارې له طریقه پایدار سولې ته رسیدلی سو. ولسمشر غنی وویل، د ټولو وړاندیزونو برخلاف په تیرو دریو کلونو کې وتوانېدو هغه څه چې په ښکاره ناشونی ښکارېدل د هیواد د بقا تضمین او د اساسي قانون پر بنسټ حکومت لاسته راوړو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
حقیقت صدای پروگرام په یو مفصل راپور پسې اوري. په کابل کې وی ابتدایي څارنوالۍ د جمهور رئیس د اول مرستیال پر ضد یو دعوا بیل کړې ده. د هغو اسنادو له مخې چې ازادي راډیو ته رسیدلی شي چې دغه څارنوالۍ له وروستیو شپږو میاشتو په کمه موده کې دوه ځلې صورت دعوا ترتیب کړې ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اوري.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د تور دوسیه د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې په ادارو کې اوړي راوړي. د کابل ښار د دوهم حوزې د ابتدایي محکمې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غواړي چې نوم یاد شي، د قضیې په اړه د څارنوالۍ او محکمې د اجراتو اړوند اسناد ازادي راډیو ته ورکړي دي. دغه اسناد ښیي چې د دوستم په اړه ترتیب شوې صورت دعوه په کابل کې د یوې ابتدایي څارنوالۍ لخوا بدله شوې ده. دغه څارنوالۍ د جوزا له میاشتې راهیسې د ولسمشر د لومړي مرستیال پر وړاندې د احمد اشچي پر ادعا دوه ځلې صورت دعوا ترتیب کړې ده. کومه دعوا چې د روان کال د جوزا په شلمه په کابل کې د یوې ابتدایي څارنوالۍ لخوا ترتیب شوه، پکې د عبدالرشید دوستم په ګډون د لسو تورنو نومونه محکمې ته استول شوي او له محکمې لسو واړو ته مجازات غوښتي دي. په دغه صورت دعوه کې چې د ابتدایي څارنوالۍ د رئیس موظف څارنوال او د قضایي څېړنو د امیر لاسلیکونه لیدل کېږي، عبدالرشید دوستم پکې د احمد اشچي د غیر قانوني بندي کولو، وهلو ټکولو او جنسي ځورونې اصلي تورن ګڼل شوی دی. د دغه صورت دعوه په یوې برخه کې راغلی دی.
د دغو دلایلو په ذکرولو او د تحقیق د محترم پلاوی او د موجوده اسنادو له مخې د ترتیب شوې اتهامنامې په ذکرولو سره جنرال دوستم د جرم اصلي تورن او ترسره کوونکی او نه تنه ساتونکی د جرم شریکان ګڼل کیږي. دوی د جزا د قانون د 409 او 416 ماده او د دغه قانون د 19 ماده په رعایتولو په قضیه کې الزامیت پلوي. نو د کابل ښار د دوهم حوزې د ابتدایي محکمې له قضایي پلاوي هیله کیږي چې د قانون له دغو موادو سره سم نوموړی په مجازاتو محکوم کړي.
خو ولې او څرنګه د ولسمشر د لومړي مرستیال د صورت دعوه پاڼې بدلې شوې دي؟ د کابل ښار د دوهم حوزې په ابتدایي محکمه کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې وویل، د احمد اشچي د ادعا په اړه د لوی څارنوالۍ لخوا د دعوه ترتیبول د قانون خلاف و، ځکه د ده په خبره سره له دې چې د دوستم په ګډون یې له درې نورو کسانو تحقیق نه و کړي، له محکمې ورته مجازات غوښتي دي. د دغه سرچینې خبرې چې نه یې غوښتل اواز یې خپور شي.
کله چې دوسیه د سترې محکمې عالی شورا ته ځي، د سترې محکمې دارالانشا راپور ورکوي چې په څارنوالۍ کې د 2 کسانو تحقیق بشپړ شوی او دوسیه اړوندې محکمې ته د لیږلو لپاره تیار ده. له هغې وروسته دوسیه د کابل ښار د دوهمې حوزې محکمې ته ځي. محکمه د شویو اسنادو له مخې یا د سترې محکمې د عالي شورا د تصویب له مخې د څارنوال پام ور اړوي چې تاسې اصلا له 3 کسانو نه تحقیق نه دی کړی او د سترې محکمې عالی شورا تصویب کړی و چې هر کله د 3 نورو تورنو تحقیقات بشپړ شي دوسیه د محکمې ته ولاړ شي. له همدې امله مو څارنوال متوجه کړ چې په دې برخه کې د قانون خلاف اجراات شوي. همدا و چې څارنوالۍ د دوهم ځل لپاره د 3 کسانو پاڼې جلا او و نورو ته مجازات وغوښتل.
بله پوښتنه دا ده چې آیا د دعوا په صورت حال کې بدلون راوستل او یا یې ځینې پاڼې جلا کول یو معمول کار ګڼل کیږي که څنګه؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح په اړه وایي،
زمانی که
کله چې د لوی څارنوالۍ لخوا په رسمي توګه د دعوې اقامه جوړ شي، دا په دې معنا ده چې تور موجود دی او له محکمې نه ورته د جزا حکم غوښتل کیږي. کله چې په صورت دعوا کې بدلون راځي او درې کسان ځینې استثنا ګڼل کیږي، دا هغه پوښتنه ده چې څارنوالۍ باید ځواب ورکړي.
خو هغه څه چې څارنوالۍ په صورت حال کې ویلي هغه دا دي چې د دغو تورنو د ممنوع الخروج او د دوی د دندو د ځنډولو له پرېکړې سربیره په قضیه کې شامل دوستم، عبدالستار او عزت الله تحقیق ته حاضر نه شول. بلخوا د عبدالرشید دوستم وساتونکي د څارنوالۍ تحقیق ته حاضر نه شول. له هغې وروسته څارنوالۍ د لومړۍ صورت دعوا ځینې پاڼې بدلوي او د روان کال د عقرب په لومړۍ نیټه نوې صورت دعوا جوړوي. په دوهمې صورت دعوا کې دا ځل د لسو تورنو لپاره نه، بلکې یوازې د عبدالرشید دوستم و ساتونکو ته مجازات غوښتل کیږي. د کابل ښار د دوهمې حوزې ابتدایي محکمه د دوهمې صورت دعوا له مخې د دوستم له و ساتونکو نه چې څېړنې ورنه شوي، د احمد اشچي د غیر قانوني بندي کولو په تور هر یو په درې درې کلونو تنفیزي بند او د اشچي د جنسي ځورونې له امله د پنځو پنځو کلونو په تنفیزي بند محکومیږي. د عبدالرشید دوستم لخوا د اشچي د وهلو ټکولو، غیر قانوني بندي کولو او جنسي ځورونې په ادعا یو کال تیریږي. اشچي تیر کال د قوس په میاشت کې ادعا کړې چې له ده سره د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا په جوزجان ولایت کې څو شپې ورځې ناوړه چلند شوی دی. د افغانستان ولسمشر تیر کال د قوس په 15مه ویلي چې دغه قضیه به بررسی شي. همداشان په افغانستان کې د امریکا د سفارت او د ملګرو ملتو د مرستندویه دفتر په ګډون ځینو بهرنیو بنسټونو د دغې قضیې د ارزونې هرکلی کړی دی. د امریکا سفارت، د اروپایي ټولنې دفتر او د بشري حقونو یو شمیر ملي او نړیوالو سازمانونو د اشچي د ادعاو له ده سره د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا د ناوړه چلند په اړه له افغان حکومته غوښتي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. جنرال دوستم چې پخوا تر دغې قضیې کله په خپل دفتر کې وو او کله به د پوځي عملیاتو لپاره شمال ته تلو، د اشچي له ادعا وروسته د شمال په عملیاتو کې ګډون ونه کړ او په دفتر کې هم لږ لیدل کېده. د روان لمریز کال د سور د میاشتې په وروستیو کې د دوستم نږدې پلویانو خبر ورکړ چې د ولسمشر لومړی مرستیال د درملنې لپاره ترکیې ته تللی دی. دوستم اوس د ترکیې په انقره ښار کې اوسیږي او د جنبش اسلامي د ګوند ویان بشیر احمد تنج ویلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال به په نږدې ورځو کې کابل ته راشي. خو اوس چې له قضیې یو کال تیریږي، لا هم دغه دوسیه په محکمه کې اوړي راوړي. په دوهمې صورت دعوا کې چې د روان کال د عقرب د میاشتې په لومړۍ د لوی څارنوالۍ لخوا جوړه شوې ده، د عبدالرشید دوستم او دو تنو نورو نومونه نه لیدل کیږي. خو د دغې صورت دعوا په وروستۍ برخه کې ویل شوي چې په قضیه کې له ښکېلو نورو کسانو باید قانوني تحقیقات وشي. د کابل ښار په دوهمې ابتدایي محکمې کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د عبدالرشید دوستم او دو تنو ساتونکو څېړنې ځنډېدلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اسلامي غورزنګ ویان بشیر احمد تنج وایي د احمد اشچي ادعا په شدت سره سیاسي ده. د همدې له امله لکه د لوی څارنوالۍ په شان بنسټونو کې د لومړي مرستیال د حضور اړتیا نه لیدل کیږي.
ما از اول گفته آمدیم که
موږ له اوله دا ویلي چې دا د یوې ادعا تر ادا څرګندولې دي او په شدت سیاسي دي، او د لومړي مرستیال صاحب موقف ته په کتو چې د افغانستان په اساسي قانون کې وړاندوینه شوې ده، موږ کله هم دا اړتیا نه وینو چې په لوی څارنوالۍ او نورو ادارو کې حضور پیدا کړو.
ښاغلی تاینج وایي د عبدالرشید دوستم د وو ساتونکو په اړه د محکمې حکم د مداخلو په ترڅ کې شوی دی او دا حکم دوی ته ارزښت او اعتبار نه لري. د ده په خبره دوی به کله هم د جنرال دوستم د وو ساتونکو د نیونې اجازه ورنه کړي. تاینج وایي د لومړي مرستیال په اړه په صورت دعوا کې د بدلون راوستل دا ښیي چې یاده قضیه سیاسي ده. لویه څارنوالۍ د دغو اسنادو په اړه چې ازادي راډیو ته رسیدلي څه نه وایي. که څه هم اړیکه مو د لویې څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولي سره ټینګه شوه، خو نوموړي په رسمي ډول په دې اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د جوزجان پخوانی والي احمد اشچي دا مني چې د عبدالرشید دوستم پر وړاندې صورت دعوا بدله شوې ده. د نوموړي په خبره دې ته په تمه دی چې لویه څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال او دو تنو جرمي شریکانو پر وړاندې نوې صورت دعوا ترتیب کړي.
په دوهمه صورت داوا کې د دغه وو تنو دوسیا بیله شوې ده او د جنرال دوستم په ګډون د درې نورو کسانو دوسیا بیله شوې. تر اوسه د دې درې تنو محکمه نه ده ټاکل شوې او د سترې محکمې د عالی شورا لخوا یې د صلاحیت نه تفویض شوې.
په هغه صورت داوا کې چې سارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال په اړه جوړه کړې راغلي چې د عدلي طب د خدمتونو ریاست، د وزیر محمد اکبر خان روغتون او د باګرام د میدان هوایی روغتون د احمد اشچي وهل ټکول او له هغه سره د جنسي تیری چلند تایید کړی دی. په صورت داوا کې دا هم راغلی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال یو ساتونکي په خپلو څرګندونو کې د عبدالرشید دوستم لخوا د احمد اشچي وهل ټکول د هغه جنسي زورونه او بندي کول تایید کړي او ان دای هم ویلي چې کله چې احمد اشچي له دوستم سره توقیف و ده د احساس او عاطفې له مخې هغه ته یوه کمپله ورکړې چې دې کار جنرال دوستم غوسه کړی او دی یا اتلس ورځې د جوزجان ولایت په محبس کې بندي کړی دی. احمد اشچی وایي که چیرې د لوی سرنوالۍ او محکمې اجرات دته د قناعت وړ نه و، دی به د ولسمشر د لومړي مرستیال پر وړاندې خپل شکایت په نړیواله محکمه کې ثبت کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ د رسمي شمیرو لمخې دا مهال په افغانستان کې د جنگ جګړو لامله د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه نږدې 3,600,000 داخلي بې ځای شوي کډوال ژوند کوي. دا چې ژمی مخ په پیلېدو دی او د راپورونو لمخې دا کډوال د ژوند ورځې سختې ورځې شپې تېروي. د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه څه دي چې خلک ورسره مخامخ دي. د حقیقت څه دی، د دې اونۍ خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی او په همدې مسله ورسره خبرې کوو. میاخیل صاحب، هرکلی او خراغلاس، ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پیل لمدینه کوچه ژمی تقریبا پیل شوی دی او په افغانستان کې جنگ جګړې مور سربري د ډېریدو په حالت کې دي، داخلي کډوالۍ زیاته شوې ده، وزارت څه پلانونه لري د دوی سره د مرستې او د دوی د ژوند د ښه کېدو په موخه؟
ډېر مننه. زه هم تاسې او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کډوالۍ تر څنګ د ننه داخلي بې ځایه شوو په برخه کې دا هم یو ډېره مهمه مسله ده او زه ډېره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې یو وخت کې تاسې دا خپرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړې. د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پېښو له امله شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي پیښو له امله دننه په هیواد کې بې ځایه شوي وو. سکالې دغه شمیره راټیټه شوي، شاوخوا 450 تنه زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي. سکالې هر کال مونږ په ژمي کې بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو. سکالې هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه، سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي، دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی، یا پلان تصویب شوی. $45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا وه چې $8,000,000 یې مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د $2,000,000 د بودیجې له کس سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا $200 په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي دپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمېر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 300 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسو یادونه وکړه مخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کوم برنامه چې پیل شوی دی، هرې کورنۍ ته $200 او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې، د کمپلې او د نورو شیانو په شمول باندې، فکر کوئ دا مناسبه مرسته ده؟ یعنی د دوی ستونزه پرې حل کېدای شي؟
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یوه کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغوی ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کېږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده. کلونه کلونه کېږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بې ځایه شو په شمېر کې ډېروالی راغلی. یعنی زموږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووځي. په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ موږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کېږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کېږي که یو ځل په ټول ژمي؟
دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوې او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وي، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوې. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوې، د بې ځایه شو کورنیو سروې ترسره کیږي، مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی سروې کیږي، مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، له هغه وروسته دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زمونږ هیوادوال دي چې له پخوانه بې ځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بې ځایه شوي، خو زمونږ ډېره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کېږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، دا د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرستې کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بې ځایه شو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحق کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15 لک او 30,000 کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300,000 کسانو ته سره د UNHCR لخوا مرسته کیږي. خو بیا د ده بودیجه مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالاتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي. د UNHCR تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري. نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي. نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده. او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي، تر څو مونږ یو بشری ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له مونږ سره مرسته کوي مونږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو. هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو دغه پروسه لا هم دوام لري. په کوم شمیر هیوادوالو اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمیر ډېرې لوړې وې. سږکال شمیرې راته
بلې دقیقا تیر کال 1,002,000 تنه زمونږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سږکال چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو 4,80,000 شاوخوا 4,00,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زمونږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو دا کچه ډیره لوړه شوې، په استثنا د 2014 کال. د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زمونږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. تیر کال په پرتله دا شمیرې ولې راکت شوي؟ دلیل څه دی؟
بېلابېل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي. د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې ته سمه پاملرنه ونه شوه، هغسې چې اړتیا وه. مثلا زمونږ د هیوادوالو د سرپنا مسله ده چې اوس هم په دې برخه کې مونږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زمونږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغسې ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. زمونږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زمونږ د هیوادوالو هغه د سرپنا مسله ده چې اوس هم زمونږ یو شمیر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د یو این ایچ سی آر په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلود، یعنی قانوني توګه په پاکستان ایران کې ژوند کوو، د راستنیدو پر مهال له هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېدله. سږکال یې دغه مرسته 200 ډالرو ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زمونږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدل، له تروریستي پیښو وروسته زمونږ هیوادوال هلته زندانی کېدل، په زور ایستل کېدل. سږ کال پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. مونږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېل ناستې درلودې.
وزارت خپله د راستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې ووایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سږ کال زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کېږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپنا ستونزه ولري، هغوی ته د سرپنا زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه من
سرپنا په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه سرپنا نه موجودیت دی. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګورئ، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,004 ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د دوی اسناد څېړل کېږي. که هره کورنۍ مستحق او پیژندل شوه، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. مونږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالی دغه فرمان اوس کارونه نهایی شي، پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې دغه طرزالعمل کې یو شمیر اسانتیاوي د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هر کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغه ته یو نوم رسمه ورکول کیږي. په دې برخه کې خپله جلالت ماب جمهور رئیس جدی پاملرنه لري.
د روسي پښتون په توګه تاسو د شهرکونو یادونه وکړه، په یو شمېر ولایتونو کې جوړ شوی هم دی، خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نه لري، د اوبو ستونزې پکې شته، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسو اړوند وزارتونو سره غږېدلې سئ کنه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی، دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي، دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته، دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي، خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږه له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي، مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه، په پروان ولایت کې، په بلخ ولایت کې، نو نورو ولایتونو کې هم دا هسې جریان لري. د دې تر څنګ په شهرکونو کې د ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم، هغه دا چې په شهرکونو کې هغسې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغسې خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې، همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضروریات، لومړني ضروریات دي، او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په یولس ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال څه کال هم د دغو پروژو یوه برخه پاتې، څه کال مونږ پې کار کوو. یو شمېر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي، د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خاصه کوو چې سکالې بودیجه ډېره شي او مونږ وشو کولای چې په دغو